یوی بلی پښتو یو ساته خبرونه ته هم خراغلی. زه امید زهیر مالیم خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قبله د بل حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د جمعې ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لاپسې تر پښو لاندې کول دي. دې سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. د راپورونو پر بنسټ په تېرو وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تېره بیا دشتي برچي او لوېدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بل حجابۍ او غلي سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. طالبانو تر دې مخکې یوازې ښځینه فعالانې او معترضې بندیانولې او د حجاب او سینګار په برخه کې عامو ښځو ته یوازې په سپارښتنو او اوامرو بسنه کوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتوالو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یو ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر زی د بل طرف نه همداسي او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو فیصله په دې وشول چې کوشش وکړو چې کار زیات کو، د کار وخت زیات شي او بلاخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسیې کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لامل یې دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ پاتې کیږي. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ. د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون له 9 پایلي د جون له 9 تر 9 کیږي. افغانستان د نړیوال جام سی ګروپ کې لومړی لوبه د جون په 3 مالی له یوګانډا سره لري. ورپسې د جون په 10 نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیوګینیا او د جون په 18 له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغانستان ټول دا ګروپ لوبې د ویسټ انډیز په خارونو کې کیږي چې د ځینو افغان کرکټ مبصرینو نیوکې لپاره ولیدي. دوی نیوکه کړې چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لوبې د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان پکې دي په ویسټ انډیز کې پلان کړي چې افغانان یا پکې نشته یا ډېر کم. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم وایي منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالۍ زندان نه څرګندځای ته وړی. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل منظور پښتین په جلم کې زنداني شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده ډاګه کړې. د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي. خو د پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل په 14 مقدمه کې هم پر موکل لګیدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپایني غونډه پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سخت نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د يرغل د دویمې کلیزې څخه یوه ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري 6 پیښې ملاتړ کړ او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شي هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د يرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. بایدن دا هم یاده کړه د کانګرس پر ودانۍ د يرغل په خاطر 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان دي. قرآن په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جون او خزو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم وګوري.
ظاهر خبر را شدید اگر دو بازارت دوست ما خود یقی پر ایجاده کنه را ایده بدن اصل دوست یقی خود یقی ما شد بگید.
پکندهار که ده تازه شیدو پلورون که هم شکایت لری.
لزینو بهرنی هیوادونو لکه ایران او ځینې نور هیوادونو څخه پودری بې کیفیته شیدې راواردېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو په ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی.
نور مهم موضوعات هم د روانې خپرونې برخه ده. هیله ده ملتیانه وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه د خبرونه په دوی منی مای کی د ازادي راډیو اونیز خبرونه تاندې څنګ خبريږي خو له هغه وړاندې د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خزو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خزو او جنو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې هم ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خزو نیول د خزو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خزو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان خزو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او د اړې بشری حقوقو بل سرغړونه یاد کړي. د دې موسسې د ښځو د څنګه یوې څېړونکې فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې د عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشند.
د فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهېد رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نشي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم پرون په خپله ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي دغه راز د ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخوا د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسؤلیت متوجي کوي. یو شمیر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان کې بعد د طالبانو له مشر حبت الله خوزنده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل الرحمن ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې بعد د پاکستان د حکومت غوښتنې او دریز له طالبانو سره شریک. هغه داسې مهال کابل ته او تمل چې کندهار ته ولاړ شي له دې وړاندې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په قانون له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان اړوند په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د دواړه بلنې د طالبانو د حکومت په غوښتنه کې ملا فضل الرحمن ته هم درې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر بلنه ورکړې وه چې څو کابل ته ولاړ شي او هلته له افغان چارواکو سره د طالبانو د چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو چې هغوی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو سمون وباله خبرې اترې وکړي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تامې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا هیبت الله اخوندزاده سره وګوري تایید کړه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلی ده، اصل د هغوی خو د هغوی مشر خامخا
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په تړاو به له طالبانو سره ضمني خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
تو سو پر جمهور دے پاکستان اور افغانستان دے حوالے المفاد او مصالح بخت و نصاب نو پدے حوالے سرما پاکستانی حکم واکمن خلق دی او سر رابطہ وکلا غم پہ اعتماد کو وزارت خارجہ جمل حکمرانان نوٹور حکومت وہاں سر پدے حوالے سر پر رابطہ کے دا او دیو مشاورت پرن پر وزارت خارجہ کے دوی ماتا ټول هغه پاکستان چې موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ماتا واضح کړل.
مولانا فضل الرحمن که څه هم خپل سفر مهم و باله خو ټینګار یې وکړ چې د اړیکو ښه والی او د وضعیت د لا ترینګلتیا مخنیوی د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ ویلي وو د اړیکو د ښه کولو او د نږدېوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پښتونخوا والي غلام علي ویلي سوکاله او امن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان له مخې غلام علي د جمعې په ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې ترهګرۍ د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څه وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پي سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جمهوریت نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې کشمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وايي اوس مهال لګنو ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته یې پناه راوړي خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په ګډون یو ډیر شمیر خزینه افسران او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته پناه یووړه. د دوی لوی اندېښنه په افغانستان کې خپل امنیتي خوندیتوب دی. خو دوی داسې مهال په پاکستان کې له خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت شکایت کوي چې پاکستان له وړاندې له خپل هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې ده او په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم افغانستان ته بیرته شړل شوي دي چې له وړاندې د نورو هیوادونو کې د مهاجرت د کیسونو برخه یو څه مخته تللې وه. هغه ډیرو نړیوالو ادارو هم د دې ډول افغان کډوالو په اخراج اندېښنه ښودلې او د امنیتي وضعیت په اړه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي د دغو پوځیانو ستونزې تاییدوي او وایي افغانستان ته د دوی بیرته تګ له ګواښونو ډک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
زما دراته کلامل دا او چې د طالبان حکومت لښپګمې نه هي څه وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پون شوم او تښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزای شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابر سعداد چې پخوانی کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موک او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موک نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیرل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو په څانګه کې کاري تجربه لري. وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته له راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بېلابېلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د ځینو لنډیزې له اجمل آند اورو.
ګلوب اینډ میل کانډای ورځپاڼې د هندي ژورنالیست روچی کومار یوه لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک یې دی: د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د ښاغلي کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمي بدلون د اغېزو او د ګاونډیو هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو له امله پر رامنځته شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه څه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتۍ او د طالبانو د واکمنۍ له امله زیات شوي. لیکوال زیاتوي: سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کې ډېره کمه ونډه لري، خو د اقلیم بدلون پرې سختې اغېزې کړي دي او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیوال انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بېلابېلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدون کی عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړی ده. د دې مقاله سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړی. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان یې پوهېدو کې پاتې راغلی دا دي چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځي ویش په هر اړخ کې وي هېڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دیني باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنت د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري. وسم کندهار تال تمالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت ته د پولډری شدو واردات اندیښمن کړي وای چې د چارې د تازه شیدو بازار کمزورې کړی دی. د دوی په خبره په دې وروستیو کې به ډېر ارزانه بیه د ګاونډیو هیوادونو پولډری شیدې افغانستان ته واردېږي چې دوی لخوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړی دی. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان بیا وایي د بهر واردېدونکو شیدو د مخنیوي هڅې کوي خو دا چې هڅې پایل لري او که نه او هڅې څه ډول دي څه ډول دی مخه نیسي تفصیل به دې راپور کې واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راواردیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پودری بی کیفیته شیدې راواردېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو په ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پودری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخی دا بندی سی نو تازه شیدې بازار پیدا کی او که چیرې دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی. 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کاله کیږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و. دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کیږي چې دغه د شیدو نرخ ښته سوی دی او متاسفانه چې دلته د حیواناتو ازوخ چدي دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی. ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د غوازه چې دل وشه د ملکو ته راوړم. مردي ما اسلامي امارت دغه غوښتنه لرو چې دغه پوریری شیدې بندي کې نو دغه مسلمانان کړه دا وای غوالرې در بدره چې ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري شیدې ولا کاغه مصرف جوړي.
په این وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالداران سره تیاتک د مالداران سره په ټنو سوالي کې مجلس لو دی دغه مر پرمداران سره کم چې په ډیری تمنسي وي شي نه خرچ درې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دی ان شاء الله چې موږ به یو کولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرج کو موږ په دې پلان باندې اخته ان شاء الله پر پلان کار روان دي
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 تر رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شل کاله ازادي راډیو لته سره وو هڅه وکړو چې د افغانستان او سیمې په اړه او نړۍ په اړه مهم موضوعات په نور او راتلونکو وختونو کې هم لته سره وو خصوصا ملټي عام زموږ لپاره مهمه ده څه ډول خپل غږیز پیغامونه موږ ته راورسوي او تر خوا یې ازادي راډیو واوري کوم غږیز پیغامونه چې ستاسو ازادي راډیو ته رسیدلي دي وربشو دا به واورو خو یادونه کوم چې د ازادي رادیو سلیر وی سات خبرونه په بیا لا بیر خبرونه کې ساسه د پیغامونو د خبرې دوله په اړه واخښته ازادي رادیو د خپل پیغامونه راوستوي
ستاسو لا پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بیل معروف والا سجر فازاب ار اوراز یو مجی یو د لسم واری چم بنجانی یم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي ار اوراز مو کشي ار اوراز مو بیا ی ار اوراز مو بیا ی و اوراز نه د خدای او د قران په لاس باندې زمو ژغ ولې د مشران نه اوري ک ورته وای چې مشران ته وای دلته دون سوک نه سوې د مش ګسره دغه سي جاری کړی دي خلک ته پروا نه کوي و سره ټول چې لوی مکمته معرفي کوو د خدای او د قران په لاس باندې وایي دا چې موږ سره کیږي موږ کومه ګناه کړې ده ار اوراز یو موږ یو بندخانه ده ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بي عزت کول دی د خدای او د قران په لاس باندې دا مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لاس نه کیز موږ خواته توجه وکي موږ خواته سي نظر راوچوي اڅز موږ پښتنه وکي ولې داسې ناسیاس ولې داسې بدایس سات سم دی نه مو وروره د خدای ور په پیدا کیږي وژ ته جناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جور مسله سول اره ورځ مزغلی اره ورځ مزغلی اره ورځ بنیان اره ورځ م بی عزت کی د خدای او د قران په لاس باندې توام چې دغه وروره د مشران ته موږ ژغ ورسو
السلام علیکم زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم زما پیغام د مرستو په اړه دی دا کوم مرستې چې راځي ټوله پر خانانو تقسیمیږي خوار او غریب ته هیڅ چې هم نه ورکوي ټوله خانانو ته ورکول کیږي وروره یا دا د بندې کې او یا د نو خوار او غریب باندې وویشي
موږ بایومتریک د سکرانو سره جوړولای یا لاسرسي نو سور تکولای سیم کارتونه مو دغه سي پر یو کاغذ د سکرانو رسیدل دی اوس د اپوان به سیم شبکه ویل چې سیم کارتونه به را دي ستاروي نو موږ لاسرسي نو سور تکوای ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ نو یا د موږ سره د نمایندګۍ نشدې راوړي یا د بایومتریک د سکره جوړول ته نشدې کې نو هغه د سکره ډیر سرکه مې دي نو زموږ سره د کومک یم راستو کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زما بریاوی
ته تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ مخ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ 00422 11 سلرويست یو سلو 15
شمیره بیا تکرارو 00 22 یولس سلرویش یوسلو پینزلس.
ازادي رادیو تا غوګیاسته د دې خبرونه دوی منی مای کی لکوړان میچ هم یادونه کړی و تاند چانګي د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اولیزه خبرونه خبري کی خو وړاندې لاغه چې د اونیس پروګرام پیل شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې.